السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د زمری یا اسد 19 او د اگست 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. روچرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تابع دوی سره بندي نه دی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پیلګام په برید کې ښکېل 3 تنه ترهګرې وژلي دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینه تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاتې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوندې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړي. نور راپورونه هم شته. خیبر پختونخوا کې میشت افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمو سره بطریات میشه مونږ خو هنرمندان یو بد حکومت خپل پالیسي کې به تغییر راولي کم از کم هنرمندانو سره ژورنالیستانو سره لیکوالانو سره د خلکو سره ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. هم د سر راپورته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لرې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوې چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادم سید افغانانو که وام چه موتر چلون که وحیلی و چه سیدی لمحرم پرتا انتقال نپرو ده اقوی موترون خالی و خو سیدی لمحرم پرتا نورلی کتا ما بشپر حجاب غسته و خدا چه ناری نرا سرنو و اومین شکرائی چه موتر ده پورتشم سهر تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره سم سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنې لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په خوځو باندې باید مور په ځان سره څنګه سي او دوی هغه خپل سوري هم وړاندې جوړا شي خپل ویره پیدا کول دي چې نه پیدا کړي ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز یې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور سو د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د خزو غاک اورات کڼل سوای او بکی راغلی چې خزه اجازه نه لري چې په لوړ غاک سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غاک د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې افغانستان ته ستنې شوې میرمنې چې تر ډېره له ایران او پاکستان ستنې شوي له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د بایزات ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافی مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر وایي دغه هیواد کې د راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ایکس پاڼه خبره شوې ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ و صحي په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصتونه شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم نه وي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړي توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیریدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي زه تر اوسه بېکاره یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یو، هر څه مو چې لرل هغه مو وخوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغې ورځې راهیسې بېکاره یم چې له پاکستانه راستون شوی وم. له همدې امله ما خپل ماشومان ښوونځي ته نه دي لېږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د لسو ورځو لپاره نور بېکاره یم. د فاریاب ولایت یو اوسېدونکی چې په روسیو کې له ایرانه راستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري. دی وایي موږ لا هم داستوګنې کور نه لرو، خوړو او کور ته ډېر اړتیا لرو، کارونه نشته. که څه هم ډېر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هېڅ سرپناه نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما نږدې درې اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډېر افغانان له دې شمېر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستانه له 4 میلیون ډېر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 8مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، داوطالبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي، ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخه ولې شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولې خبريالانو سازمان یا RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز په بخښنې سره د دغه مرکز د معلوماتو له مخې یوازې د تیرې جولای میاشتې له وروستیو تر اوسه پورې په افغانستان کې څلور خبریالان نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو او پر رسنیو د محدودیتونو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د بې پولي خبریالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اګست په اتمه خپور کړی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. په بیان کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22مې رئیسې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. آر اس اف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نه کړي. د بیپولي خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستۍ دریو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبریالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات تند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د اګست ومه د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبریالانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لعمل یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډیر شمیر خبریالان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. کاڅوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکي غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دي.
تا تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوریدونکو اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې غبرګون وښود. د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د سولې په هر هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو آزادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لید کاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې، د هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سي خبري شبکې د لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ د غولېدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ټرمپ د تیرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او وی ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریځ سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
لا خبرنو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سي کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده وغځوي. تفصیل په دې راپور کې
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سي د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور زیانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ د پاره دلته په افغانستان کې زه نشته. ما هلته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر نه یې بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د پاکستان
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره باید رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل په پالیسۍ کې باید تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره باید رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسېږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بی اسناد او د ای سی سي کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت یا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي موسیقی په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو بیا هم پاکستان کې تمکیږي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. پخوا دوی بې ویزو تګ راتګ کوو، خو د اګست له لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي، او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکوي کوم، موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس ورځې دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو تاییدوي، وایي دا آنلاین ویزې د ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی، لارې به تر هغې پورې ولاړو چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ هر وخت دا مشکلات دي، ټول پاس را باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو، ټایټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې، په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. مې اوس دا لبل او هغه کړه چې تاسو کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلئ. د کیلنډر تنخواه څومره ده؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي، او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي، او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه م اخیستی ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو او مرستیالانو به یې بي وي سي او بي پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه. خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورټ او په رسالت الوزرا کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به مونږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورټ او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تا سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې دا سوداګري 80% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او له امله یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده امریکا شواهد در دست دارد که نشان می دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 18 اسد گزارش داده است که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش ها در باره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاع ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته است که فرد به نام حبیبی با تابعیت آمریکایی نزد آنها در بازداشت نیست. فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ 4 روزه ماه می با پاکستان 5 جت جنگی و 1 طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردند. مارشال ای پی سنگ این اظهارات را روز شنبه 18 اسد در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیات از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره‌های پاکستان را سرنگون نکرده است. در ماه می پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر هند هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی جویانه پاکستان روبرو شد. این جنگ 4 روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یک دیگر شدند. مقام‌های هندی هفته گذشته گفتند که 3 فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتند. ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع‌سلاح گروه شبه نظامی حزب الله که از سوی تهران حمایت می شود مخالفت کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع‌سلاح حزب الله مخالف است. کابینه لبنان روز سه‌شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرح برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند، اقدامی که به معنای خلع‌سلاح حزب الله تا پایان امسال خواهد بود. روز چهارشنبه گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت هر گونه تصمیم گیری درباره خلع‌سلاح مربوط به خود حزب الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می‌کند اما مداخله نمی‌کند. اظهارات او ساعات پس از آن مطرح شد که حزب الله تصمیم کابینه را گناه بزرگ توصیف کرد. دولت لبنان خلصلا را بخشی از اجرای توافق آتش بس می داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله امضا شد. و ده ها هزار نفر در تلوه علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه 9 آگوست ده ها هزار نفر در تلوه علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان ها آمدند. این راهپیمایی توسط انجمن از بستگان گروگان هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدند برگزار شده بود. خانواده های گروگان ها نگرانند که عملیات برنامه‌ریزی شده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد. روز جمعه کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با طرح‌های برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد. اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان‌ها در مناطق خارج از کنترلش نگهداری می‌شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد. مقام‌های اسرائیلی برآورد می‌کنند که 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در هفت اکتبر 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس منجر به کشته شدن بیش از 61,000 نفر شده است. فشارهای بین المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح در حالی که نگرانی ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است شدت یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده است. اما شماری از زنان افغان می‌گویند این ادعاها با واقعیت زندگی روزمره‌شان فاصله زیاد دارد.
با وجودی که حجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نماد که باشد با بالاخره که من یک خانمی که هم روی شوهرش یک تبلکش بود هم روی ازبا یک گیر شدم و تکسی گواه به خود میگرفتن هم روی ازبا ششتم آمدم.
گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. خبرنگاران که در افغانستانند چی میگویند؟
محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده. تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستند که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
در گزارش هم خواهید شنید که رهبران اتحادیه اروپا یک بار دیگر حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. و شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده و آن را غیر مسئولانه و سیاسی خوانده است. سخنگوی این وزارت در پیام صوتی در شبکه اکس خود منتشر کرده ادعا نموده است که حقوق شرعی و قانونی زنان در افغانستان تضمین بوده و آنان از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. زنان افغان چی میگویند؟ بیاین که در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی بشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد یو ان ویمن در مورد محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت غیر مسئولانه و سیاسی خوانده و ادعا کرده که زنان در افغانستان از حقوق شرعی و قانونی خود بهره مند بوده و از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. سیف الاسلام خیبر افزوده
امر بالمعروف نهی عن المنکر و شکایت
وزارت امر بالمعروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایات امارات اسلامی حفاظت از کرامت عزت و حقوق مشروع زنان را مسئولیت دینی و ملی خود میداند و در این راستا تا 4 سال گذشته اقدامات مهم انجام داده است. در افغانستان هیچ وضعیتی که با تصاویر نادرست و تبلیغات سازمان ملل همخوانی داشته باشد وجود ندارد.
تبلیغات سر برابر وی
اما زنان و دختران افغان میگویند که این ادعاها با واقعیت‌های زندگی روزمره‌شان فاصله بسیار دارد، زیرا بر علاوه این که همچنان از حق آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه محرومند، محدودیت‌های روزافزون زندگی را برایشان دشوارتر کرده. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدون محرم اجازه سوار شدن به تاکسی را نیافته.
به افغانان بودم که موترانان علت بود که بودن که خانمای بدون محرم انتقال ندن و بیچارا موتراشون خالی مگر خانمای بدون محرم نمی بودن که از جمعه من بودم که با وجودی که اجاب منظم داشتم مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نمک با باشد من از 4 بجه اونجا ماندم تا 6:30 بجه تا بالاخره که من یک خانمی که رمبر شوهرش یک تپلکش بود امروز با یک جو شدم و تکسی بوا به خود می گرفتن امروز با
دختر دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت این محدودیت ها باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی شده به گونه ای که حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
نباید فضای زندگی زنان اونقدر تنگ شود که حتی از سایه خود بترسند. از همه کس و همه چیز حراس داشته باشند چون ممکن است به بیماری های روانی دچار شوند و مشکلات خانوادگی پیدا کنند. نباید بر زنان اینقدر ظلم شود که از بیرون شدن از خانه بترسند و در خانه زندانی شوند.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 7 آگست منتشر کرده گفته که زنان و دختران افغانی که به کشور بازگردانده می شوند با فقر، ازدواج سیر سن، خشونت و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات فوری انجام دهند. طالبان با وجود ادعای تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 آنان را از بنیادی ترین حقوقشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی محروم کرده و بر مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان نیز محدودیت وضع کرده. افزون بر این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگست 2024 منتشر شده پوشاندن کامل بدن زنان و بنابر متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان الزامی اعلام شده. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم با صدای بلند نیز ممنوع شده. با اینکه این قانون و محدودیت‌های طالبان بر زنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما آنها تاکنون در مورد آن تجدید نظر نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان نشان دهنده تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفه طالبان برای ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه بازداشت‌های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان میگویند که تحت حاکمیت طالبان آزادی بیان در این کشور بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته و کار خبرنگاری بیش از گذشته دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر شماره از خبرنگاران و کارمندان رسانه یاسای حکومت طالبان در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف میگوید این بازداشت ها و اخذ اعتراف اجباری از آنان نشان میدهد که طالبان کارزار حراس انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان تجدید کردند. این سازمان روز جمعه 8 اگست با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در اعلامیه به نقل از سیلیا میرسر رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 22 جولای به این طرف 4 خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خودسرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشتشان روشن نیست. وی گفته است از افراد بازداشت شده در پیمان به فساد اخلاقی و جاسوسی طرف جبری گرفته شده است. آرسف ضمن محکومیت این اقدامات هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان برای ایجاد اعراب همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقص می‌کند. این نهاد بین‌المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت نکند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سارم سرپولی رئیس خبرگزاری توانا نیز شامل است که با اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از دو خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته یارسف در مکانهای نامعلوم نگهداری می شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 اگست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این سه تن استدیو دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شمار از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه ها و خبرنگاران تند و زشت است. اما اخیراً روند را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می شود، شکنجه شده و زندانی می گردد.
سخت اندیشمنیم.
مروه احمدی یک خبرنگار در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت ها در برابر خبرنگاران نسبت به وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از تو وطن هم ترک بکنن با این شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند، اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یانما در اعلامیه به مناسبت سومومی روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. پس از آن که کیف در برابر پیشنهادات ایالات متحده مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از قلمرو آنها بر روسیه واکنش نشان داد، رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه 9 آگوست با قاطعیت حمایت خود را از اوکراین تکرار کردند. در بیانیه مشترک که توسط رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، پولند و فنلند منتشر شده گفته شده است که رهبران بر ضرورت تضمین‌های امنیتی قوی و قابل اعتماد که اوکراین را قادر سازد به طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی دفاع کند توافق کردند. این بیانیه همچنان گفته شده است که در این بیانیه همچنان گفته شده است که اوکراین آزادی انتخاب سرنوشت خود را دارد. این در حال است که قرار است رهبران آمریکا و روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین با هم دیدار کنند. این نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت و همچنان اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و 3 فرد دیگر که در جریان موضوع قرار گرفتند گزارش داد که قصر سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست آلاسکا است، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام این خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چه زمانی انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت هر گونه واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیو منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قوه قضاییه ایران دیروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. در این باره امید مرزبان با فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از او خواهان جزئیات این خبر شده است.
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف، بر اساس گفته منابع رسمی بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می‌کردن داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود آقای اژه‌ای که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن،
ولی خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند. اتهامشون جاسوسی بوده، اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تأکید کرده که این پرونده‌ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که 2 روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان‌ها ظاهراً درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به این بودن، یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعضی منابع رسمی ادعاها را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه، افغان‌ها هم شامل هستند که اطلاعات داریم؟
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستن، اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده، اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد. ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه‌ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران رو شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردند؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن.
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم. ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی، اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن، نگهداری میشن. و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از توی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که در مورد پرونده 20 نفر بازداشت شده در ایران و اتهام ارتباط با اسرائیل صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برخی از آنان که کارت‌های پناهندگی POR و ACC دارند میگویند اگر به افغانستان بازگردند بیکار شده و ممکن با تهدید روبرو شوند. جزئیات در گزارش سنا کاکر.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های POR و ACC دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ACC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جای نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت پیوار دارد نیز به شرایط مشابه برای رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ECC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که ماه آگوست آخرین فرصت برای دارندگان کارت پیوار نیز خواهد بود. کمیشنر یالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه ششم آگوست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان، نیز همزمان گفت که بازگشت‌های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفته نیست که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می‌دانند. به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.